آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو پخیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کیږي تاسو په مخ کې د خبرونو لندیسته
طالبان ویل دي چې پرونی برید دوی کړی دی د امریکا په مشرۍ ائتلاف وايي چې د داعش په خلاف په بریدونو ته زور ورکړي او په امریکا کې د اسهام وبي رالویدلې دي
نن پنج شنبه ده د 1404 نوی کال د دلوی د میشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جنوري د میشتې 28 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په 400 ښار کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو برید په کلکه غندلی دی د پولیو د ناروغۍ په محوه کېدو کې ډېر پرمختګ راغلی د خبرونې په لړ کې د ډاکټر علي احمد حلیم سره مرکه په دې باره کې هم لرو د دې څخه علاوه د نړۍ د روانو حالاتو په هکله رپورټونه اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته اوروي
د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو امریکا او د ژورنالیستانو ټولنو د کابل پرونی ځانمرګ برید چې پکښې د موبی ګروپ اووه کارکوونکي ووژل شول غندلی دی نور تفصیل د شافی سردار څخه
یوناما برید غندلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په خپل ټویټر کې لیکلی دی برید یې غندلی چې په کابل کې ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي یوناما ویلی دی چې د رسنیو په کارکوونکو باندې د چهارشنبې د ورځې برید دوی سخت اندېښمن کړي دي د خبریالانو د حفاظت کمیټې د رسنیو په کارکوونکو باندې برید په کلکه غندلی او د دغې کمیټې د آسیا د برخې مسؤل باب دیتس امریکا ژغته داسې وویل
Attacks like this are aimed at crushing independent media organizations in Afghanistan.
دا سې بریدونه چې هدف یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ځپل دي د افغان دیموکراسي په بنیاد مستقیم برید دی. باب دیتس وویل چې د افغانستان د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د دغه جنایت عاملونو ته د سزا ورکړي. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مسؤل نجیب شریفی امریکا ژغ ته وویل چې د کندوز د پیښې څخه وروسته طالبانو دا درک کړه چې خبریالان او رسنۍ د دوی د جنګي ستراتیژۍ د عملي کېدو په لاره کې یو لوی خنډ دی.
طالبانو د پرونی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خبرونو ته ادامه ورکوو پرون د خیبر پښتونخوا د 400 په سیمه کې وسلوالو د پاچا خان په پاندون برید وکړ اتلس محصلین او دو استادان یې ووژل د پاکستان د پوځ ویاند عاصم بجوا وویل چې برید څلور وسلوالو کړی وو چې د پاکستان د پوځ لخوا ووژل شول په سیمه کې د پولیسو یو مشر وزیر خان وویل چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه دوه ځانمرګې وو د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراسانی ویلی دی چې برید دوی نه دی کړی هغه ویلی دی چې دوی غیر پوځي موسسات نه په نښه کوي خراسانی په هغه بیان کې چې امریکا ژغته استولی دی ویلی دی چې د چهارشنبې د ورځې برید د شریعت خلاف کار وو خو مخکې د ځایي طالبانو یو قمندان ویلی وو چې پوهنتون ته یې څلور برید کوونکي استولي وو د دغه ضدو نقیص ویداو په اړه بیا توضیحات نه دي ورکول سوي د پوهنتون محصلینو او کارکوونکو د امریکا ژغ خبریالې عایشه تنظیم ته ویلی دی چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو په مړو باندې د ګولیو او چاخوګانو نښې وې د امریکا د دفاع وزیر او د اسلامي دولت د ډلې خلاف د ائتلاف د دفاع شپږ وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې موافقه وکړه چې د داعش خلاف په خپلو پوځي هلو ځلو ته زور ورکوي کارټر وویل موږ موافقه وکړه چې زیات څه باید وکړو هغه زیاته کړه چې توجه باید چې د داعش څخه د لویو ښارونو نیولو ته وسي د فرانسې د دفاع وزیر د کارټر سره موافقه وکړه چې اوسې وخت دی چې د داعش د ماتولو لپاره هڅې ډېرې سي په پاریس کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا فرانسې استرالیا برتانیې جرمني ایټالیې او هالنډ د دفاع وزیرانو غونډه وکړه کارټر دا هم وویل چې د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمې د عربو هیوادونو نقش هم مهم دی د امریکا په مشر ائتلاف وايي چې په روان یونۍ کې د عراق د موصل په ښار کې د داعش د نقطو پیسو په مرکز باندې برید کړی دی. ائتلاف ویلي دی چې په برید کې په لسګونو میلیونه ډالره چې د داعش خپلو وسلوالو ته ورکولې له منځه وړي دي. د ائتلاف وایي ډګرمن سټیف وارن پرون ویله چې د دوشنبې د ورځې برید دوهم برید و چې د موصل په ښار کې د داعش په مالي مرکزونو باندې کیږي. د امریکای او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویس کې خبرې کړې دي. د غونډې موضوع د سوریې د راتلونکو په اړه د اصراري خبرو د وخت ناڅرګندتیا او په سوریې کې د بشري مرستو د رسولو ضرورت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیې فشار واچوه چې د سوریې په رژیم باندې د خپل نفوذ نه کار واخلي تر څو هغو سیمو ته چې معاصره دي کومکونه په وخت ورسیږي. لاوروف دا تایید کړی چې روسیې موافقه کړې ده چې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په سوریې کې هغو خلکو ته مرسته ورسیږي چې په جنګ کې ګیر پاته دي. او پرون سهار د امریکا په مارکیټونو کې د اسهامو بیې 3% رالویدلې وې چې مازیګر ته بیا بیې بیرته لږ څه لوړې سولې. د اقتصاد د چارو کارپوهانو ویلي دي چې د تیلو د قیمت پورته او ښکته کیدل د چین ورو اقتصادي وده او تیر کال د نړۍ اقتصادي حالت د اسهامو د بیو د رالویدلو سبب ګرځېدلی دي. پرون د تیلو قیمتونه رالویدلي وو. پرون یو بیلر تیل تر $28 په کمه بیه خرڅېدل چې دغه بیا د اسهامو بیې راوغورځولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورټه. افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په 400 شهر کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو برید په کلک غندلی او دا برید د بشریت د دشمنانو کار بللی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا ایالت په 400 خار کې د باچا خان پر پوهنتون وسلوال برید او 13 ورځ د دغه ایالت په کارخانو سیمه کې ځانمرګ برید په کلکو ټکو غندلې او ویلي دي چې دا ډول بریدونو تر سره کول چې ورکه ملکی اهداف په نخښه کیږي د بشریت د دښمنانو کار دی. د خیبر پښتونخوا په 400 خار کې د باچا خان پر پوهنتون نن د سلور وسلوالو برید په پایله کې لک تر لګه 22 کس وژل شول او تر سلويختو ډیر نور ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تروریستي ډلو خوا پر علمی او خوانیزو مرکزونو د بریدونو تر سره کول د اسلامي او نړیوالو ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د دغه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غټول افغان حکومت د نړی په هر ګډ کې تروریستي بریدونه غندي او د مخنیوي لپاره د نړی او سیمې د هوادونو پر ګډه مبارزه ټینګار کوي. هغه ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت د تروریستانو وحشیانه کړنې چې د نړۍ په هر ګوټ کې ترسره کیږي غندي او دا د بشریت د دښمنانو کار ګڼي او په دې ټینګار کوي چې دا ډول تروریستي بریدونه د بل هر وخت په پرتله د تروریزم په وړاندې د ټولو هیوادونو د مبارزې اړتیا ثابتوي. که څه هم د باچا خان پر پوهنتون د برید مسولیت د پاکستان د طالبانو تحریک په غاړه اخیستی خو څرګنده کړې نه ده چې ولې پر پوهنتون او پکې پر ملکی مواصلینو او ښوونکو برید کړی. خو په افغانستان کې د چارو یو شمېر څېړونکي وایي ترهګرې ډلې د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې دا ډول بریدونو په ترسره کولو پښتانه په نیابتي جګړه کې ښکېل او د سولې څلور اړخیزې خبرې له خنډ سره مخ کړي. د سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلاند وایي که د افغانستان او د پاکستان ملکي حکومتونه له تروریستي ډلو څخه د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو ملاتړ پرې نکړي د سولې روانې خبرې اترې به مثبت پایلې ونه لري.
دا بریدونه ښیي چې پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه ده. دورنګ یې د منافقانه حرکت کوي. هغه ترهګرې ډلې چې د دوی تر اغېز او تاثیر او د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي دوی نه غواړي هغه د ترهګرۍ څخه راتاوکي او د تاوتریخوالي مخه پرې باندې ونیسي. د دغسې بریدونو ترسره کېده دا خپله دا پیغام ښیي چې پاکستان بې وسه ده. که چېرته افغانان سوله غواړي
د خیبر پختونخوا په 400 خار کې د باچا خان پر پوهنتون د برید په داسې حال کې شوی چې ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو د سلور اړخیزو غونډو په دوام دریمه غونډه د روان کال د هوت میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې مخکې کابل او اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د افغان سولې د خبرو اترو کوربه و. په دې غونډو کې هڅه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره بنسټیزې لارې چارې ولټول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د روغتیا د نړیوالې شبکې د پولیو د پروګرام مسؤل ډاکټر علي احمد حلیم وایي چې د دغه وایروسي ناروغي په مخ کېدو کې ډېر پرمختګ کړی دی. نوموړي شاه عامه پوهاوی او د کمپاینونو سره سم ترسره کېدل د دې پرمختګ عمده لاملونه بولي. د پولیو د محو کولو د پروګرام له دغه مسؤل ډاکټر علي احمد حلیم سره د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمی مرکه کړې ده او په سر کې د دغه پرمختګ د لاملونو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
داسې ده چې ټول کارکوونکي د دغه پولیو د محو کېدو پروګرام یو کلک تعهد لري، یعنی ښه کار شوی ده. هغه کوم استراتیجی د پولیو محو کولو لپاره لازم و په مکمله توګه ترسره شوی ده، لکه این آی دی ګان خطر سره شوید، سرویلانس خطر سره شوید، همداسې روتین پروګرام هم الحمدلله خطر سره شوید. نو دغه پروګرامو له برکته په دغه زون کې په 2015 کې کوم کیس یا پیښه موجود نه و.
دغه زون په ځینو ولسوالیو کې کله نه کله د ناامنیو له امله داسې راپورونه خبرېدل چې واکسیناتورانو ټولو ساحو ته رسیدګي نه شوی کولای. دغه ستونزه څومره جدي ولای تاسو او دغه ستونزه د حل لپاره مو اقدامات څه دي؟
په سهیل ختیز زون کې داسې نن اکسسیبل ایریا نشته چې هغه ته رضاکاران د واکسین ونه رسیږي. خو ځینې وخت یو نیم مشکلات وي، هغه مثلا د منطقې کوم خلک چې کومک ونی کې رضاکارانو سره هغه د واکسین نه پاتې کیږي، خو هغه بیا بیرته ریکور کیږي. د مونږ سپروایزران، کوردیناتوران زی هغه مشران سره خبر اتری کوي، بیا په نتیجه کې مشکل حل کیږي، بیرته رضاکاران هغه جای بیرته ریکور کوي.
په 2015 کال کې کوم راپورونه چې مونږ ورکړی دي د صحیح مسؤلینو په وینا، په دغه کمپاینونو کې مونږ مس ماشومان یا په اصطلاح محروم ماشومان له واکسینو لرل. د ارقام او د راټیټول لپاره په 2014 کال کې ستاسو مشخص پروګرام څه دی؟
مونږ پاس له ان ای ډی نه درې سرویګان لرو. په دغه درې سرویګانو کې کوم ځای چې د کوم علت مخینه پاتوې د واکسین هغه کشف کیږي، بیا الته بیرته ریکور کیږي. په 2014 کې د مس ماشومانو کم کېدو په خاطر مونږ هم دغه خپل سرویل ته ټینګار کوو او خطر سره کوو چې تر څو چې کوم ځای پاتې نشي، او په خپل ترینینګو کې مونږ کوشش کوو چې خپل رضاکارانو، سپروایزرانو، کوردیناتوران ته خطر ترینینګ ورکو تر څو چې مس ماشومان پاتې نشي د واکسین.
چون 2013 کال په افغانستان کې د پولیو د محو کېدو اخیری نیټه ټاکل شوې ده، بلې کال ټاکل شوې ده، آیا فکر کوئ چې په جنوب ختیځو ولایتونو کې تر دغه نیټې کوم مثبت پیښه ونه لرو؟
یوازې د سوهیل ختیځ د زون په باره کې فکر نه کوو، بلکې نېشنل مفکوره لرو چې باید په ټول افغانستان کې تر 2030 کال پورې انشاءالله با پولیو ختم شي او کوم واقعه مثبت پیدا نشي.
خلکو ته مو پیغام څه دی او د خلکو مسؤلیت د پولیو په محو کېدو کې څه شی دی؟
خلکو ته مو دا پیغام ده چې باید دوی د صحیح کارکون کې سره چې واکسیناتوران دي د کمپاینو دوی سره کومک وکړي. یو ماشوم چې مصاب شي په پولیو مرض باندې، مریضی باندې، دغه فلج کیږي یا خدای ناخواسته بالکل مړ کیږي، یوازنه لاره هم دغه واکسین ده. په اول درجه کې باید روتین پروګرام تقویه شي، په دویم درجه کوم کمپاینونه چې د پولیو کیږي باید کوشش وشي چې ټول هغه ماشومان ته چې عمر د 15 کال نه کم دی هغوی ته واکسین باید ورسیږي.
غم قصر
امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگټن کې د ماخستن 8 بجې او 8 څلوېښت دقیقې دي. تر نورو دنکو تاسو په مکړی زموږ د خبرونې رپورت. په کامیرون کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د ملیشو په حمله کې نه یوازې دا چې د زورو څخه زیات انسانان وژل شوي، بلکې هلته په دغو حملو کې په زرګونو غوایانې، ګډان او بوزې هم وژل شوي دي. خبریال موکی ایدوین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د کیمرون د ادماوه په سیمه کې موسی ابراهیم 45 واګانې درلودې. دغه 55 کلن زوړ دهقان وایي چې هغه خپل کور د بوکو حرام د ډلې د افراطیانو د حملو له ویرې پریښودو او اوس د خپل کور نه 15-16 کیلومتره لري په سختۍ کې ژوند تیروي. هغه وایي
نو یو تھینک سی آی فیل گو فور پروتوکول اگین نا تریبل پلیس او گاینا کودم.
هغه وایي چې هغه با د نایجیریا سره تنزدي په کیمرون کې خپل کلی پروتوکول ته په دې دلیل برتستون نشي چې د بوکو حرام د ډلې افراطیان په خپلو حملو کې حیوانات هم قتل کړي. هغه وایي چې هغه به د بوکو حرام د ډلې د ملیشو د حملو له ویرې بیرته خپل کلي ته لاړ نشي، ځکه چې هغوی به د ده حیوانات د نایجیریا مارکیټ ته انتقال کړي. د کیمرون د شورا یو غړی کلباسو دانیل وایي چې د بوکو حرام د ډلې افراطیان زمونږ د دهقانانو حیوانات او نور خوراکي مواد غلا کوي. هغه وایي
ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés.
هغه وایي چې هم دا تیر هفته د بوکو حرام ملیشو 15 لس دهقانان وژلي او د هغوی حیوانات نایجیریا ته په غلا انتقال کړي دي. هغه وایي هیڅوک د دې توان نه لري چې هلته نایجیریا ته لاړ شي او خپلې غواګانې بیرته راولي، ځکه چې د کیمرون دهقانان د هغوی نه ویره لري او هم دغه کار ډیر مصارف غواړي او هم په دې برسیره په سوونو د کیمرون دهقانان وژل شوي دي. د بوکو حرام افراطي ډلې په تیرو دریو کلونو کې د نایجیریا نه خپل حملې کیمرون ته هغه وخت پرې کړې چې د کیمرون عسکرو د نایجیریا د قواو سره یو ځای د افراطیانو په ضد په جنگ کې مرسته پیل کړه. د کیمرون د حکومت نطاق عیسی بکری وایي چې د دغې ډلې په حملو کې تقریبا 1200 عسکر او ملکیان وژل شوي دي او هم هغوی تقریبا 15000 غواګانې غلا کړې دي. هغه وایي
In 2014, 1,160 cattle were stolen from our
people. په 2014 کال کې د بوکو حرام وحشي او جنایتکار ډلې 1,175 راسه حیوانات زمونږ د خلکو نغلا کړی دي او داسې ګومان کیږي چې په مجموع کې دغه ډلې زمونږ د خلکو نه 3,200 راسه حیوانات غلا کړی دي. هغه وایي سره لدې چې په دې وروستیو میاشتو کې د بوکو حرام ډلې په دې خانانو او حیواناتو خپل حملو ته زور ورکړی، مګر بیا هم د کیمرون او د نایجیریا د قواو په جوابي حملو کې د دغې ډلې نظامي قوت ډیر کمزوری شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي راډیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوریدي. د متحده ایالاتو د خارجه چارو د وزارت یو نړیوال پروګرام لمخه د تیرو 15 او یا کلون راهیسې هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکو مشران، سوداګران او مسلکي افراد امریکې ته سفرونه کوي. مقصد یې دا دی چې امریکا نړیوالو ته ور وپیژني او د امریکایانو د ژوند په باب معلومات حاصل کړي. په مکری په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبري د تلویزیون د خبريالي هیلینا جور جویچ راپورته چې تفصیل به سید سلیمان شاه تاسو واوري.
د متحده ایالاتو د خارجه وزارت دا نړیوال سفری پروګرام چې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام په نوم مشهور دی، د تیرو اونیمو لسیزو په موده کې ورنه د مسلکي تجربو د حاصلولو او د امریکې د ولس د ژوند په اړه د معلوماتو د لاسته راوړلو په غرض د نړۍ د مختلفو هیوادونو راتلونکو مشرانو ګټه اخیستې ده. بل مهم مقصد دا دی چې متحده ایالات له نورو هیوادونو سره همیشنۍ اړیکې وساتي. دا د یو ارجنټینی تاجر ریکارډو وانیلا غږ دی چې وایي زه بې له مبالغې درته دا خبره کوم چې دې پروګرام زما ټول سوچ بدل کړ. ریکارډو وانیلا د تقریبا 200,000 هغو خارجیانو په جمله کې شامل دی چې د 1944 میلادي کال یعنی 1319 هجری شمسی کال نه را په دی خوای د امریکا د خارجه چارو د وزارت په ابتکار متحده ایالاتو ته سفرونه کړی دي. درې سوه کسان وروسته د خپلو ملکونو د جمهورو رئیسانو او صدراعظمانو په توګه هم وټاکل شو. قدرت ته د رسېدو نه مخکې د ځوانۍ په عمر کې چې د همدې پروګرام له مخې یو شمېر خارجیان امریکا ته په سفر راغلي وو، د برېټانیې د پخوانی صدراعظمې میرمن مارګریټ تاچر، د هند د پخوانی صدراعظمې میرمن اندرا ګاندي او د فرانسې د پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی نمونه د پاملرنې وړ دي. ځینې نورې په شخصي سکتورونو کې په غیر دولتي سطح مخکې شو او مهمو مقامونو ته ځانونه ورسول. میرمن جینیفر کلینټن چې دا وخت د امریکا په خارجه وزارت کې د انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام د انسجام او تنظیم په برخه کې کار کوي وایي چې معمولا د دې پروګرام موده پخوا درې میاشتې وه. د وخت په تېرېدو سره سم د دې پروګرام د سفر موده درې هفتو ته راکمه شوې ده، مګر ژور اثر یې اوس هم په خپل ځای پاتې دی. کوم خلک چې راضي او تجربه حاصلوي، ژور او دوامدار اثر یې د هغوی په فکر کې پاتې کیږي. په مستقیمه توګه د امریکایانو د ژوند او فرهنګ په اړه معلومات حاصلوي او د متحده ایالاتو په باب یې فکر او سوچ تغیر کوي. فرانسوي سوداګر پاسکال دوپیرټ چې په 2000 میلادي کال کې د دغه پروګرام په اساس امریکا ته سفر کړو، سروکار یې د انټرنیټ او اقتصاد سره دی، وایي کومه امریکا چې ما ولیدله له هغې امریکا سره یې فرق لره چې په فلمونو او تلویزیون کې مې لیدلې وه.
The energy that I felt in this country
ما چې په امریکایي تاجرانو او سوداګرانو کې څومره انرژي او توان ولیدو، زما په سوچ او فکر کې ژور بدلون راوست. د دې سفر نو وروسته چې کله ما خپل شخصي کاروبار شروع کړ، پته راته ولګېده چې څومره ګټور و. هغه خلک چې د دې پروګرام په اساس راځي، مختلفو ایالتونو ته سفرونه کوي او د ژوند مختلفو طبقو له استازو سره غونډې کوي، ډېر څه ورنه زده کوي، فکري ابعاد پراخېږي. دا پروګرام چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس فرانکلین روزویلت د حکومت په دوره کې پیل شو، د 2015 میلادي کال په دسمبر کې 15 کلونه پوره شو. کانګرس د کلنۍ بودیجې د کمولو نیت لري او شاید چې اوس د پیسو له ستونزې سره مخ شي. د امریکا د خارجه وزارت کارمند جنیفر کلینټن په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
یولو هغو بنیادی بدلونونه
چې موږ دا وخت په متحده ایالاتو کې ګورو، دا دی چې امریکا خپلې دروازې د نورو خلکو په مخ تړي. په نړیواله کچه تماسونه کمیږي. اصلي وجه دا ده چې امریکا له نړیوالو تماسونو نه یو څه ویره لري. جنیفر کلینټن وایي په داسې حال کې چې دا وخت په ډېرو ملکونو کې خلک د امریکا په اړه منفي سوچ کوي او د امریکایانو په ضد احساسات راپارېدلي دي، ډېره ضروري ده چې موږ هغوی ته بلنه ورکړو متحده ایالاتو ته راشي او زموږ د ژوند په اړه معلومات حاصل کړي.
یلینا جورجویچ، وی او ای نیوز، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام کړئ لنډو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت، ملګری ملتونو، امریکا او د ژورنالیستانو ټولنو د کابل پرونی ځان مارګ برید چې پکې د موبی ګروپ او کارکونکي ووژل شول اندلې دي. په کابل کې پرونی یو ځان مارګ برید وسو چې د موبی د ګروپ کارکونکي پکې ووژل شول او طالبان ویل دي چې برید دوی کړی دي. پرون د خیبر پښتونخوا د 400 پسیمه کې وسلوالو د باچاخان په پونتون برید وکړ. 43 محصلین او 2 استادان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوز بیان عاصم باجوا ویل چې برید څلورو وسلوالو کړی وو چې د پاکستان د فوز لخوا ووژل شول. د امریکا د دفاع وزیر د اسلامي دولت د ډلې خلاف د ائتلاف د دفاع شپږو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې موافقه وکړه چې د داعش خلاف په خپل پوځي هلو ځلو ته زور ورکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې په روان اونۍ کې د عراق د موصل په ښار کې د داعش د نقدو پیسو په یو مرکز باندې برید کړی دی. او پرون سهار د امریکا په مارکیټونو کې د اسهامو بیې 3% راولوېدې چې مازیګر بیا بیرته بیې لږ څه لوړې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د 2 شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي یوه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي، په قلات کې به هم نن اسمان شین وي، په خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. پام دې سره درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په دوی کې محترمه نسرین محمود عزیزی او قدیر مشرف صاحب حاضر دي. دوی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.